السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 14 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. دا خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حملې وکړې له افغانستانه د هیواد ته ننوځي. د طالبانو حکومت دا ادعارت کړې. په افغانستان کې له رسنیو سره د طالبانو د ناسم چلند د ادعاو په اړه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د نوي راپور له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو له رسنیو هم غواړي چې ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکي چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانیو او 2 پوله په وړاندې پلورل کېده. د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو کان کې د ګاز د چاودنې په پیښه کې 4 کان کیندونکي مړه شوي دي. د بلوچستان د قانونو د تفتیش مشر وایي چې پیښه نن سهار مهال د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې په سره غوړګۍ سیمه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د میتان ګاز له چاودنې وروسته د کان د یوې برخې د نړېدو له کبله وشوه. او متحد ایالات د بندیزونو هغه معافیت احیا کوي چې له مخې ایران ته اجازه ورکوي چې د اټومي همکاریو پروژو ته بیا راستون شي. د بندیزونو دغه معافیت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لغوه شوی و. اوس هم د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ. هرات اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 2. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 3.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. وړاندې په خپرونه کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وینا څیړو چې وایي په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ برید کوونکي له افغانستانه هلته ورغلي وو.
د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسبته کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي.
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د وروستي راپور په اړه د طالبانو دریځ او د خبریالانو ستونزو ته کتنه کوو.
تقریبا په 15 ورځو کې دا دویمه پیخه د ماتر اوس او هیڅ ډول مسؤلیت احساس زو کورنۍ مې نه کوو.
د افغانستان د فوټبال د خزینه لوبډلې غړو په استرالیا کې تمرینونه پیل کړي او په خوست کې د اکسیجن د تولید فابریکه فعاله شوه.
خلکو ضرورت لر اکسیجن ته موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکړو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په فلیپین کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې اور لګېدلی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان ایالت کې د دې هیواد پر پوځ برید کوونکي له افغانستانه هلته ورغلي وو. شیخ رشید اوبخي تور لګولی چې د دې برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ولایتونو کې دي. څو په پاکستان کې هلته حمله وکړي خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
پاکستان چې خپل افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورنده ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوی مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان را اوړیو بیرته ځي، هغه سیم چې ما خودلی پولی ته نږدې دي، دوی پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت دوه لوی حملې چې شوې برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا ان ډی ایس او د هند استخبارات یارا د هغه ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حمله کوي. خو کله چې له شیخ رشید پښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي، ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه، خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستانی طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د اداره دوي چې کنه افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبللو زیاته کړه، هیڅ ډلې ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي، ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کوي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری ښکاری چې پر پاکستانی عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پایل سره سم په افغانستان کې هغه چیرې هم نه خشوي چې د پاکستانی حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ، بیلتون پال، عبدالرازق په کابل کې او د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوي دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په بلوچستان کې د پاکستان پر پوز د خونړی برید عملان له افغانستان هلته ورغلی وو. په دې اړه مو د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل شوی دی چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دې ادعا بنسټ او اساس په څه کې دی؟
هر هیواد چې ترهګری او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګری اور د هماغه ترهګرو د روزونکو او پالونکو هیواد لمنې ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که ستاسو یادې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سولې په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅ کله د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسبت پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي او وایروزي.
د پاکستان ځینو چارواکو ته د مخ کې تور لګوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا ان ډی ایس او د هند استخبارات یا را د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې په حملو کې داخلي بلل سوي. اوس خو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي چې پاکستان په ملاتړ تورن دي او په طرفداري څرګندونی کړي دي. اوس د پاکستاني چارواکو دا ادعا څه ثابتوي؟
د پاکستاني چارواکو دا ادعا دا ثابتوي چې دوی خپل په کور دننه کې ګڼو ستونزو او مشکلات سره مخ دي او دوی نس کولای چې دغه مشکل پړه پر بل چا باندې د خپل کور د باندې څخه واچي او کدا کار کوي زه فکر کوم دا دوی ځان تیر باسي. اصلي خبره دا ده چې د پاکستانی ادارې له ظلمونو، د بشري حقوقو د پایمالولو د سیستماتیک پروګرام لمخه د هغه ځای میشت ملتونه پرګنی خصوصا بلوچستان او پښتانه تنگ سوي دي او له تنگوال څخه په جنگ راغلي دي. دوی غواړي چې خپل حقونه وسلې په زور باندې ترلاسه کړي. دا ثابتوي چې هلته د دوغو او نورو پرګنو حقونه تر پښو لاندې سوي دي او د هغوی دا مبارزه نور دې ځای ته ورسېدله چې یو بل شکل واخلي. دا د دوی کورنۍ موضوع ده، له پولو څخه بهر پر بل چا باندې پړه اچول زما په نظر باندې کومه موضوع نشي حل کولای او نه کوم درد دوا کولای شي.
د پوهنتون استاد سیاسي چارو شانون کای عزت الله پیژند و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فرانک مکنزی وای د کابل د حامد کرزی په هوایی ډګر د اگست د شپږویشتمې برید یوه پیچلې حمله نه وه. ښاغلی مکنزی او د هغه ټیم دا خبره د کابل پر هوایی ډګر د داعش ډلې د برید د څیړنو د پایلو د خپراوي پر مهال کړې. پنټاګون په دې برید کې د زیات شمیر مرګ ژوبلې دلیل په چاودېدونکو توکو کې د ساچمو کارول بللي. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې واورئ.
موږ ناستو موږ خپل کې خبرې کولې چې یو دم چاودېدونکو توکي او چاودل بیا سمودا
سوهای په عرب زینو میږي. د کابل د حامد کرزي د هوایی ډګر په ابي گیټ کې د خپل ملګري د وژل کېدو کیسه کوي. وای لکه د ورور ملګری سمسور نومي دا د لغمان ولایت د عزیز خان کڅ اوسیدونکو ته په خبره سمسور اوروري د اگست پښپګوښتمه له هواد د وتو په مخه د کابل د هوایی ډګر لوی دیز لور ته د ابي گیټ دروازې ته تللی وو چې هلته د شوي ځانمرګي برید په پایله کې سمسور ووژل شو او ورورې ټپي شو.
هغه سره پاسپورټ نه و، ما ورته پاسپورټ وروړو. زه ورسره همداسې ناست وم چې هلته ځای په ځای شوي چاودېدونکي توکي وچاودېدل. یوې ورورې شهید شوی دی او خپله چې دی زخمي شوی دی.
پابي گیټ کې د اګست د شپږویشتمې په ځانمرګي برید کې د سمسور په ګډون یو سل اویا تنه ملکي افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه او هغه مهال متحده ایالاتو دا یوه پیچلې حمله وبلله. خدا امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی او د هغه تر لاس لاندې یو شمیر قومندانان اوسوي د دوی موندنې ښیي چې دا برید پیچلنه وو. جنرال مکنزی وایي په دې پیښه کې یوازې یو برید کوونکی ښکېلو، خو د ده په خبره هغه ساچمی چې په چاودېدونکو توکو کې کارول شوی وي ډیرو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی مکنزی زیاتوي هیڅ داسې یو سند یې نه دی موندلی چې وښایي کوم څوک د له چاودنې وروسته د افغان یا هم امریکایي عسکرو په ډزو کې وژل شوی وي.
دا یو واقعیت دی چې دا څېړنې زموږ د لومړنیو وړاندیزونو سره ټکر کې دي. مات خی چې زموږ ټیم په پوره میړانه او اخلاص مټ د حقیقت د موندلو لپاره دا څېړنه کړې.
د کابل د هوایی ډګر په پیښه کې 15 ټپیان شوي هم وو. په دې پیښه کې د مرژوب لشمیره له دې عمله هم ډیره وه چې له خلکو د ګڼې ګڼې په ډکه سیمه کې وشوه، چیرته چې سلګونه کسان په دې موخه راټول شوي وو چې له افغانستان ووځي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبريالانو د بنسټ تازه راپور رد کړ. د بی پولي خبريالانو بنسټ یا RSF پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا 50 خبريالان نیول شوی او یا د لنډې مودې لپاره په توقيف کې ساتل شوی دی.
عبدالقیوم زاهد سمدزی له هغو خبریالانو دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. هغه له نږدې 12 کالو راهیسې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او وروستۍ دندې د پاکستان 2 خبری تلویزیون سره خبریالي ده. ښاغلی سمدزی وایي چې موده وړاندې لومړی د پاسپورت عمومي ریاست پر وړاندې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوی دی، خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړې خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا په 500 ورځو کې دا دویمه پیښه ده. ما تر اوسه وو هیڅ ډول مسؤلیت احساس زو کورنۍ مې نه کوو. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یا د وکړې یا دغه پتورونه چې په چا باندې لګېږي بیا یې پوښتنه وسي.
د بی پول خبریالانو بنسټ د تیرې جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره لیکلي پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبانو لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندي شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له ترسره شوي او پیښو هیڅ یو نه دی تیرل شوی.
د دوی حکومت واکونی سیاست پر مخ وړي. د دوی مشران په ظاهر بڼه او لوی مجالسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبرې کوي، خو په عمل کې داسې څه نشته.
خود طالبان و حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بی پول خبریالان و د دی راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبان و حکومت د بیان ازادي تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت ځواکونو د مسلک کول او په حوالو په حال کې ترسو په خاورو نور زینو کې خبریالانو سره څنګه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې د پنج شنبه په ورځ خپور شوی له شپږ سوه و درې رسنیو د اګست د پنځلسمې را په دې خوا افغانستان کې درې سوه و اتلس رسنۍ تړل شوي دي. د دغې سروې له مخې له نږدې پنځه زره خبریالانو دوه زره اووه سوه او شپږ شپېته خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې له دې ډلې دوه اویا سلنه یې ښځینه خبریالانې دي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې که افغانستان ته بیړنۍ بشري مرستې ونه رسوي نو د افغانستان اوسنی کړکېچ به نړۍ اغېزمنه کړي. د ترکیې د سرې میاشتې مشر او د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب د نړیوال فدراسیون مرستیال دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون مرستیال کریم کونیک کابل ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره د خپلو بشري مرستو ته دوام او شدت ورکړي. ښاغلی کونیک چې د ترکیې د بشري مرستو د نیکی ریل ګاډي برابرولو او رسیدو مخکې د افغاني سرې میاشتې او طالبانو د دولتي ادارو د چمتووالي د څارلو لپاره کابل ته راغلی، د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل
کچیر نړیواله ټولنه په دې اړه بیړه ونه کړي نو دا ستونزې به نورو هیوادونو ته هم د کډوالۍ او نورو شکلونو باندې سرایت وکړي.
ښاغلی کونیک پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې زر تر زره دې له افغان بېوزلو کونډو یتیمانو او اوزګارو خلکو سره بشري مرستې وکړي. دغه ترکي چارواکي خبر ورکړ چې نږدې ورځو کې به د لس میلیونو ډالرو په لګښت د نیکۍ د ریل ګاډي په نوم بشري مرستې افغانستان ته ورسوي. بلخوا دغه ترکي چارواکي افغانانو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د دې وروسته به د ترکیې سره میاشت غیر دولتي مؤسسې په توګه افغانستان ته د بشري مرستو زده کړو روغتیایي خدماتو د سرپناه برابرولو او د ژبې د سختو تیرولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا ترکیې چارواکي داسې مهال د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مرستو یادونه کوي چې نړیوال بانک او امریکا د افغانستان زیرمې کنګل کړي چې له امله یې دغه هیواد له اقتصادي کړکېچ او لوږې سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته اجمل اند له خبرونو ورهاخوا ټولګه تاسو ته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. متحد ایالات د بندیزونو هغه معافیت احیا کوي چې له مخې ایران ته اجازه ورکوي چې د اټمي همکاریو پروژو ته بیرته راستون شي. دا په داسې حال کې دا چې د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او واشنگټن ترمنځ مذاکرات حساس پړاو ته داخل شوي دي. د بندیزونو دغه معافیت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لغوه شوی و. واشنگټن له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې ووت او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو کان کې د ګاز د چاودنې په پیښه کې څلور کان کیندونکي مړه شوي دي. د بلوچستان د قانونو د تفتیش مشر عبدالغني وایي چې پیښه نن سهار مهال د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې په سره غوړګۍ سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د میتان ګاز له چاودنې وروسته د کان د یوې برخې د نړیدو له کبله وشوه. چارواکي وایي شپږ نور کان کیندونکي ژغورل شوي دي. ویل کیږي چې کان کیندونکو هلته په غیر قانوني ډول یو کان راسپړه. په پاکستان کې دا پیښې د خوندیتوب د شرایطو د نه رعایتولو او د کان کیندونکو د لږ مسلکیتوب له کبله کیږي. د فلیپین د اور وژنې اداره وایي هڅه کوي د روسیې د سفارت په ودانۍ کې د تیر ماښام د اور لګیدنې علت معلوم کړي. په مانیلا کې د سفارت دغه اور لګیدنې د ډیرو مالي زیانونو سبب شوې ده، خو د سر زیان نه دی اړولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او فلیپین چارواکي وایي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د روسیې د سفارت په ودانۍ کې لوی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي دغه پیښه چې ځاني زیان نه دی اړولی د دې سبب سوچي د سفارت کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي وایستل سي. د فلیپین د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د دې څو ساعته اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د فلیپین چارواکي وایي اور پرون ماښام د سفارت د ودانۍ په دویم پوړ کې ولګید. چې
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما اجملن سلامونه ومنه. په خوست کې د اکسیجن د تولید فابریکه فعال شوه چې په ورځ کې د اتیا بالونونو د اکسیجن د تولید ظرفیت لري. د خوست روغتیایي چارواکي وایي دا یو ښه پرمختګ دی او په اوس وخت کې چې د تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې دي د ناروغانو لپاره د اکسیجن اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال دا نجیب الله الخیل پر رپورٹ کې اورو.
په خوست کې چې په خوا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمی وو، د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو په وینا چې د دې اکسیجن پلانټ په فعالیدو سره به اړتیا تر ډیره پوره شي. دوی وایي دا اکسیجن پلانټ په یوه ورځ کې د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري او په دې سره به د اکسیجن د بالونو په بیو کې هم کموالی راشي. په خوست کې ظاهر امبولانس چې یاد اکسیجن پلانټ فعال کړی، مسؤول نظر محمد آزادۍ رادیو ته وویل دا کار دلته د ناروغ لرونکو او ناروغانو د اړتیاو د حلولو په موخه کړی دی.
اوس مو دا پلانټ چې دی د خوشمشته لپاره د چین هیواد نه را انتقال کړو چې دلته د اکسیجن اشد ضرورت و. دا چې څو وخت مخکې کورونا شدیده تیره شوه نو خلکو ضرورت لر اکسیجن ته، نو موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکړو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
د خوست د اکسیجن پلانټ کارکونکی ډاکټر محمد رحیم وایي
تقریبا په دانه 11 میلیونه افغانۍ عملی لګښت شوی دی، پوښتنې لګښت شوی دی او موږ کوشش کوو چې همدغه څنګه نور ولایتونو ته هم پراخ کړو.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهان بادشاه زار عبدالی وایي اکسیجن د انسان د وجود یو مهم عنصر دی. د د په وینا په دې وروستیو کې چې کورونا او د سږو بیماری لیرې شوي نو اکسیجن پلانټ ته اړتیا بیخي ډېره وه.
موږ ته سټول په دې پیږو چې د صحت لپاره اکسیجن یو داسې عناصر دی چې قدرې ده کې اکسیجن انسان ته ونه رسیږي انسان مړ کیږي، او په دې اواخرو کې چې د سږو مریضۍ هم زیاتې شوي دي او د کورونا بدبخته ناروغي هم زیاته ده، نو د اکسیجن ضرورت بیخي زیات وو. موږ ډیر ډاکټران شپخانې د خوست ولایتي تخصصي روغتون به همیشه د اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیدلو. موږ د ورور ظاهر نه مننه کوو چې د موږ ته په خپل ولایت کې د خوست په ولایت کې کارخانه پرانستله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو د روغتیا د برخې مسؤلین په دې ولایت کې د اکسیجن پلانټ جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي او وایي چې دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره همکاري وکړي. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي
چې اوله صفه د کرونا راغلی وه په یو وخت کې په خوست ولایت کې د اکسیجن ته ډېر ضرورت و چې هم اکسیجن پلانټ په خوست کې نه و موجود. اکسیجن چې موږ ته کله رسېدل د کابل نه، د بل ولایت نه یا د مرکز نه، په دې وخت کې موږ ډېر زیات هغه چې مریضان چې په شهادت ورسېدل. اوس په الحال چې په خوست کې کوم اکسیجن پلانټ فعال شوی دی، انشاءالله الرحمن د دې صحت دی هغه سره ډېر برابر دی، ډېر کوم غریب موږ هم ورسره وکړو.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې دا اکسیجن پلانټ په عادي وختونو کې د دې ځای او یا سلنه اړتیاوې پوره کولی شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په برتانیا کې د ملکی الیزابت د سلطنت د بیاي مکلیزی په مناسبت سنگړی مراسم جوړیږي. دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول شوی چې تر دې وړاندې په برتانیا کې هیڅ ملکی یا پاچا دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د یکشنبې په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د برتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په برتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی. په نور نړۍ کې هم شای ډیر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي. الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د برتانیا ملکه ده، بلکې د کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم. د 1925 د فبروري شپږمې د دې د پلار کینګ جورج شپږم له مړینې راوروسته ملکه ګڼي. دا د خپل پلار د مړینې په مهال په کینیا کې وه. د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډیره موده سلطنت یې کړی، یو هم د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی. ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1933 میلادي کال د نومبر په 8مه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 24 کاله یې پاچاهي وکړه. خو د ظاهر شاه پاچاهي د تره زوی محمد داود خان په 1933 یا 1925 لمریز کال د سرطان په 26مه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله. د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډیره آرامه دوره بلل کیږي. په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایي واک نه لري، بلکې مقام سمبولیک دی.
د افغانستان د خزو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لومړنی تمرینونه پیل کړل. دغه خزی به په ویکټوریا کې د پوخ عمره خو خزو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي. دا هم تفصیل
د افغانستان د فوټبال د شوزو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکېله ټینګول وروسته له افغانستانه وتلی، په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت. دغه شزی توانېدلی چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یو لیګ په مرسته استرالیا ته ولاړې سي. په پام کې ده د افغان ټیم دغه شزینه فوټبالرانې د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمره شزو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبې په ورځ خپل لومړي تمرینونه په میلبورن کې پیل کړل. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دغو شزو یوه برخه له وړاندې په میلبورن کې میشته سوې وي. د افغان شوزو د ټیم کیپټانې او ګول کیپرې فاطمی د استرالیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دغه شزي خوشاله دي چې یو ور بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي. هغه زیاته کړې چې دوی غوښتل د یو ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هیواد یې ورڅخه اخیستی، خو د سپورت لپاره د دوی حق نسی ځینې اخیستلی. د استرالیا د فوټبال پخوانی کیپټان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالرانی بیا خپل لوبي ته دوام ورکوي، دا له افغانستان وتلو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي. د هغه په خبره د دغو شوزو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغو شوزو له زړورتیا ډک سفارت ته زمينه برابر کړه. شغلی فاستر زیاته کړي چې د فوټبال میدانونو ته د دغو شوزو بیا ستنېدل دا ثابتوي چې طالبان ونتوانېدل په نړۍ کې د دغو شوزو د ورزشي رښتې مخه ونیسي. د افغان شوزو ټیم په 2000 میلادي کال کې جوړ شو چې خپل لومړی نړیواله مسابقه په 2000 میلادي کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 میلادي کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه اوسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه یاراته د کمپ مسلخ څخه ستاسو سره په تماس یم. کمپ مسلخ ماجرین ته لوزر ماجرین دی راغله ستاسو کې د اوزر ماجرین څو نور څه نه درکړی یو یو روپیا چات نه درکړی یو بوجی غره چات وی چات کومه نه کړی یل نه شو پیسې نه درته چې دا آزادۍ ته ځنګو یل نه انت دا ما په یم پاس شي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کینه ګولډین تای سره په تماس کې مدزل کوم سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته بیا کول غواړم. بعد د سلام اعظم درخواست دا دی چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي. څنګه ګیران کې لږی به په 30 تومن ور کوي چې یو سلاته افغاني جوړیږي. همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. د ډیر زیات ظلم روان دي. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډیر راکم شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږ بي انټرنیټ پال کې یو جبیم نشي پالولی. شپږ وسو کوئی کلداري یا درې نیم سو افغانۍ د چا د وسیلې کېږي. افغانستان دا شان دي حالات هم دي او دا شان قیمتي روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کم شرکتونه کم دی ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې. وسلام.
که تاسو هم د خپلې سیمې په اړه داسې څه لري چې غواړئ نور پرې خبر شي او له نورو سره شریک کړئ، نو زموږ د واتس اپ او ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شئ او خپل پیغام راته ثبتولی شئ. په دې خبرونه کې هم دومره. تر بیا خیر چاره.